ظاهرا دوام زیادی نداشت.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. بیا هم لومړی خبرونه. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمهیز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پشرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت ویندوی ملا جانان سائق پرون ویلي وو چې په تیرو دریو ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ټپیانو شمیر 20 تنه اعلان کړ او ویل چې د افغانستان په کلیو کې د سختو سیلونو له امله 666 کورونه ویجاړ شوي دي. دا وا پیژندنی اداري اټکل کوي چې نن او سبا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې ورشتونه کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشي د سعودي عربستان یو چکپورې پلاوی به د اپریل په 15 او 14 د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. د دې سفر هدف د دوارخیزو همکاریو د پراختیا او د دوارخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبت هڅونه بلل شوې ده. د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عربستان ژمنه کړي چې په راتلونکو 5 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 25 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو جګپوری امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس لارې له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمی اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ادعا کړی چې هیواد یې پر اسرائیلو لبرید 2 اویا ساعته مخکې په دې اړه د سیمې هیوادونو ته خبر ورکړی وو، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبره سمه نه ده. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي ایران د لسو کروز توغندیو په ګډون تر 200 په ډیرو بې پیلوټه الوتکو او راکټونو پر دغه هیواد بریدونه کړي دي. د اسرائیلو په وینا د ایران 9 بریدونه شنډ شوي دي. ایرانی چارواکی وایي پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسیدلي، خو خبرداري ورکوي چې که اسرائیل پر ایران د بل برید هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1.2 نمرو په لرلو سره په 1.5 مقام کې ده. په دې توګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تر لایبیریا، مالدووا، ګیانا، سنگاپور، یوګانډا، یمن او هانګ کانګ څخه مخکې شوې ده. تر دې مخکې افغانستان د فیفا په درجه بندۍ کې 1.5 ځای درلود. د دې جدول په لومړي ځای کې ارجنټاین او دوهم فرانسه ده. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري دروانه خبرونه په دوام کې بو اوري. په اورسګان ولایت کې سیلونو لښته لښته 12 تنه مړه کړي او زیات تاوانونه یې اړولي.
د مرکز څخه د جراوت پورې لار بند ده. د مرکز څخه د غذا پورې لار بند ده. د مرکز څخه د چینه
پاکستان لنن څخه د افغان کډوالو د استلو بل پړاو پیلوي. د تعمیراتي شرکتونو خاوندان وایي چې د دوی پیسې چارواکي ورکړي ډیرو خلکو ته به د کار سبینه برابر کړي.
موږ شرکتو پیسې اختیار کول کی ان شاء الله شرکتونه به وته ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکی او روزمره کارګر کار اخته کولای شي.
ځینې افغانان شکایت لري چې په افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت د گاونډیو هیوادونو پرتله ټیټ او بیا لوړ ده.
موږ د خپل انټرنیټ د گاونډیو هیوادونو سره مقایسه کو، هلته د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي.
امریکا وایي چې اسرائیل پر ایران ځوابي برید وکړ، برخه به پکې وانه خړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاکل شوی چې پاکستان نن د افغان کډوالو د استلو دوه هم پړاو پیل کړی. پاکستان مخکې ویلی و چې له اختر وروسته د اپریل په 15مه به د افغان کډوالو د استلو دوه هم پړاو پیل کړی. پاکستان کابو 850,000 افغان کډوالو ته چې کاستونه لرل د اپریل تر 15مه وخت ورکړی و چې په خپل خوشو وبځکړي په زور به وباسي. له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لوبړی پړاو د تیر کال د نومبر په پای کې پیل شوی و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
له پاکستانه د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو او راجستر شو کډوالو پی او آر د استلو په لړۍ کې 8.5 لک کډوال له ګواښ سره مخ دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اپریل تر 15مه دغه افغانانو ته وخت ورکړی او چې په خپل خوخه ووزي. د دې مودې په ختمېدو سره د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو پیلېږي. ګڼ د افغانان له کلونو او ان لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسېږي او وایي چې په لږ وخت کې خپل کاروبار نشي پرېښودلی. د دې لپاره یو افغان کډوال احمد چې په پیښور کې زیږیدل آزادی رادیو ته ویل
د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي کار روزګار هم دی د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمنګ کمې پیسې باندې دي عام وخت نسی او یاد خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نسی نو مونږه که الته زو د ارسه مونږ نه پاتې کیږي الته حالت هغه څه خراب دي کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي دا چې اوس مونږه په جلتۍ کې زو نو د ارسه مونږ نه په نیم ریټ نه په کم قیمت باندې اخستل کیږي نو په کار د چې د لپاره مونږ ته یو حل لار راوځي ځکه دلته مونږه بالا پیسې خلکو سره باندې کړی دي.
افغان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان په بیلابلو ښارونو کې پولیسو لټاکلې مودي مخکې د خلکو د زورولو او نیولو لړۍ پیل کړه. لیدې ډلې یو افغان کډوال حقیار ازادي رادیو ته ویل
او زمنګا دا د پروډو کار چې دا په دسته کې نه ختميږي په موږ هم د خلکو پیسې پاتې دي زمنګا پیسې هم په خلکو پاتې دي او دلته پرون پولیس راغلی د پولیس چاپا والکا زما ورورې مونې او زما ترې مونې او هغه ځوانې به وتله ځته وتښتیدم.
په پاکستان کې لکلونو میشتو افغانانو سربېره غنغ افغانان هم د استلو لګواک سره مخ تي چې طالبانو په بیا واکمنې دو دغه هیوا تتللی او اوس لویدیزو هیوادونو ته دتلو په تمناستي. لدې ډلې اکثرو خلکو په تیرو کلونو کې ځانونه له پاکستانی ادارو سره ثبت کړي او اسناد یې اخیستي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو لمخې د 2023 کال لاګست وروسته له 600,000 ډیر افغانان پاکستان ته تللي. د طالبانو حکومتي چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په شپږو میاشتو کې تر 500,000 ډیر کسان له پاکستانه ایستل شوي او یا هم په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي. اکثر د افغانان چې په ساړه ژمي کې له پاکستانه وایستل شول په افغانستان کې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د روان کال د مارچ په 11مه یو احصایه خبره کړه او ویل چې پاکستان کې شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال میشت دي او دوی ته د رسیدو لپاره 380,000,000 ډالر ته اړتیا ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې سیلونو لشتلجه 12 نمبر کړی او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي. په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او لسوالیو کې وړ مشبه یو ځل بیا سیلونه راووتل او د مرشوب لو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ کړل. طالب چارواکي وایي چې د سیلونو لامل د ترین کوټ کندهار او د ترین کوټ او د روزګان د ولسوالیو ترمنځ لارې بندي شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو زلبیا سیلابونه راوتلي او په زیات اندازې خلکو ته مالی او ځانې زیانونه اړولې دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد د څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس چې دا مهال دې ترلاسه کړی دي په دغه ولایت کې سیلابونو 12 تنه مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. نوموړی وایي تر ټولو زیات زیانې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ چورا گیزاب چنارتو او ډیراوت ولسوالۍ کې خلکو ته رسولې دي. د اورزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس زیاتوي چې سیلابونو د اورزګان او کندهار د لوی لارې په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. نوموړی وایي د دې ټیمونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو سره په مرسته بوختي خو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د سیلاب ځپلو سره د سرپنا په برابرولو او نورو غذایي برخو کې ورسره مرسته وکړي. لادی ټول سره سره د اورزګان اوسیدونکو وای سیلابونو سخت ځپلی خوای تر اوسه پورې ورسره هیڅ یو چامرستنه د کړي. دوی هم له نړیوالو موسساتو او طالبانو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د لښته ساس د سیاست
اجتماع
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اسدی راډیو.
سپین مړی ویلی ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلی چې امریکا د ایران د بریدونو په ځواب کې ل اسرائیل سره برخه نه اخلي. روټرز خبري اژانس او څو نور امریکایي رسنیو د سپین مړی د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتانیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دی دا راپور ورکړی دی. لبل خو د اسرائیلو د جنگ د کابینې وزیر بنی کانس ویلي له ایران به په مناسب وخت او بڼه تاوان واخلي. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو کڅام پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد له اسرائیل سره مرسته ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلی چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نور امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپل وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی یک شنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړ چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلي ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایران به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو چې په کې څه باندې لس کروز میزایلو نام شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو بیا ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسېدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لا کلک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پرس آژانس خبره کړي.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظر دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي. خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګهڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښوولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکیچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغیزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
خبرونو ور اخوا
سره لدی چې پسرلی راغلی او هوا نسبتا معتدله شوې، خو ځینې کارګر وایي چې د تعمیراتي کارونو خونده ډیره نشته. د دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې د تعمیراتي کارونو د بیا پیل موسم دی، خو د دوی کارونه د پخوا په شان نه دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمېر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، ساختماني کارونه ساړه دي چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې څو محدودې ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایرانه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته یې کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دای نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته. پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است.
زه تاسو ته د ورځنی کار په اړه وایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. وروره دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو، بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمېدې، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزد کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کاریګر د موږ مسلکي په بخش دی، او بورسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطح او نور کارو کې موږ سره مصروف و. ښه مزد یې اخیسته او خپل ګزاره یې کوله. په اوس کې ټول بیکار دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تعمینات ده او یا د موږ ګرنټي ده، خو د موږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی چې دا پیسې د دوی په اختیار کې ورکړي، تر اوسه عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې د شرکتونو په اختیار کې ورکړي، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا اید اهم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمېر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان د ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2024 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له لوري د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر شرایط سخت دي او هر څوک نشي کولای چې خپل سیم کارت ثبت کړي. له بلې خوا د مخابراتي چارو کارپوهان وایي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول ضروری دي، خو باید د ثبت په محل خلکو ته اساني رامسته شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډیریږي، خو لا یې هم به یې لوړي او کیفیت یې دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نشي کېدی. یو شمېر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې دې راټیټې شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکي دی ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، د لامل نشي کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومنګ غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، په دې صورت باندې موږ نشو کولای په خاطر غا خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دا شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ دا خپل انټرنیټ د گاونډي هوادونو سره مقایسه کوو، الته تقریبا د 200 جی بی انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سمه توګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي بې ولې لوړې دي و موږ غوښتل په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین و پوښتو، خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. د غشان د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عینت الله علي کوزي هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نو موړي 13 ورځ پر خپل اکسپانا افغانستان کې د انټرنیټي بېو د لوړوالي ځینې لاملونه په ګوته کړي چې د پټکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبوته د افغانستان مستقیم نه لاسرسي دی. عنایت الله علي کوزي ویلي د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي چې د هغوی له لوري د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړې دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسیدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي. خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبره له ارزونې وروسته افغانستان کې د 2GB انټرنیټ بیا چې په خواله 225 افغانۍ پورته و 113 افغانۍ او همدارنګه د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.15 افغانۍ پورته وي او آن نیټ ته د 1.15 یا افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانۍ پورته وزه کېدلې نوې نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته ویل،
د دغه ټولو مصارف سره چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیا ده، دا ډیر لوړه ده، ډیره قیمته ده. نظر هغه مصارف ته چې د شرکتونو ور باندې راځي، په خو هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډیرې جدي خبرې شوې وي، مګر یو شمیر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسولین چې دي په یو شرکت باندې هغه نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخکېدو، په ځانګړي ډول په نجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو تر ډېره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډیره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړوند افغان بي سیم، اتصالات، روشن، ام ټي ان خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخه افغانستان کې په اوس وخت کې 3 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټ اخلي، چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 14 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټ اخلي.
په کندوز کې له هم د نوکریزو دود شواندی دی. د یو شمېر کندوزیانو په وینا نوکریزې د نجونو او ښځو د سینګار یوه مهمه برخه شمېرل کیږي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په نوکریزو د لاسونو د سره کولو دود له ډیرو پخوا زمانو څخه په افغاني ټولنه کې رواج دی. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ساده رادیو ته وویل،
خینا د موضوع سنتي مردم است کې بدر از زمانه سابق استفاده مې
ډیرو پخوا کلونو راهیسی په افغاني ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونی او خزي خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د خزو د سنگار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نمړي ولایت یو بل وسیدونکی نوروز ګلوای د اختر د رارسیدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزي هم پیری.
خینا خو دې په خاطر د خوشاله په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر په شپه ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو ما دا ما عمر تخمینا 25-30 کلن دی، یم کنه چې هم دغه خلک استعمالی استفاده کوي، ډیره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکی مرتضی بیا وایي، په نوروز، اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینا د اوراسم رواج دا خصوصا کندس کې دا په ډېر ولایتو کې دا رواج دا او سناتم دا پختورو کې په نوروزانو کې دا خلک شپېل خوانه استفاده کوي او دا رواج په ټول ولایتو کې شته. خینا کوم ز معلومات لرم سناتم دا.
عبدالبصیر چې د کندس ښار د اتارې راسته کې دکان لري، دای هم وای چې د اختر ورځو پر نګد کې دو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریزه خو مختلف دی، اوس هر رقم دی مختلف دی، نو هر کمپنی گانی دی، پاکستانی هم پکې راځي خو وطنی هم پکې شته. اوس وطنی اوس الحمدلله خې دی، ریزلټ هم خده، خلکو ته خوښي او فروش هم خده، په خو غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغانی ټولنه کې اندې واده یو شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادېږي، چې د زم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزي وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یو اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ ایرادو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو، چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښه، نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته دا د کتابو لړۍ او سلسله ور پرې کړي. ښه
سلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. الله خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم د دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور اخلاص کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پښتود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال مولا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانانو چې د تفریح لپاره یوې غررې سیمې ته تللي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشه د سعودي عربستان یو چکپورې پلاوی به د اپریل په 15مه او 14مه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس لاري له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمی اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1.2 نمبر په لرلو سره په 1.15 مقام کې ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو کوچنی اختر مو بختور زه سید شنواره مو د دې ونی و مې ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک انوتکه واز مو لچی جار له 100 مایل پر ساعت پرواز بو کو نشي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړپوري مراسم هم راسره ګورې او د روان کال د لمر د لمړی خو د درمې تندر نیونه پیښه هم خبرې کې تر هر څه لومړی بیا ورزو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وايي قربانۍ ته لا چمتو اوسه. جنرال دوستم وايي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وايي د افغانستان فضا په 26 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅ شوې ښکاري. ګوري ستا
کفار مو خطر نه کی دا مو سجن مو خطر نه کی ورته بیدار اسي چل درته کوي ناکامه کوي مو
نظام طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از پاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوار و جلال منزونه در ترڅنګ پیدا مانی کندهار ایدگا د حامد کرزی کورا او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلې. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې طالبان وایي هیڅوک نه دي شکنجه کړي بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي مندیان دي. د دوی د پاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه، ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي، او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس په داسې بنجن یا داسې څوک نه وي پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یوه غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وو، یعنې سیار وو، خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر اساسيونو زیاتره اخترس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصو. د طالبانو زعیم مولا ایت الله اخون په خپل بلګانو غکړی، څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي، بیا هم د دې په استعمال د امارات د ساتلو لپاره قرباني ته چمتو وسی. هغه ټینګار کړی دی چې دښمنی غافل نه دی او ترمنځ تبلیغات او تفرقه اچي. ملا ایت الله ندی ویلی چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي، بی له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې ملک د خلکو زمل سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې ملک د سیاستګر وایي، ملک د بشریت ضد وایي او مل ظلم کولای، نو دا خو مل سے بیل ظلم خبر جوڑا وقت چه دا مل سے مل ظلم کری دی، مل با محکمہ کولای، مل با یادام ولای، مل با وجلی، دا را سے جوڑا وقت نہ دا دنیا پا قانون کیو، نہ دا شریعت پا قانون کی، پیشے کی مل ملامت نو گوری مل پر دا خپل حق باندی چه دا مل حق ہو دا سی یو عفو یلان کرا چه مل ستاسو سخپل حقوق نگوارو گوری افغانان یاست، هر څه چې موږ کړي دي زموږ د خواسته خو معاف یاست، د دې باده به تسته موږ پیغور لهم نه خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ترورزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړی ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دننه افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مو بختور، زه سید چنوار مو د دې ونی و مې ورسته هر کله کو نن خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غک چټک انوتک واز مو لچ 150 مایل پر ساعت پرواز وو کول شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم را سره ګوري، او د روان کال د لمر د لومړی خو د درنی تندر نیونی بیخ نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورزو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه، ملا هیبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوي ښکاري.
ګورې چې دا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ، چل درته کوي ناکامه کوي، مو بې له ډرونو به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبشی ها یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از پاکشان، از ملت و مردمشان، از فلسطینی ها، از همه نیرهای اماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوال و جلال منزنه د اکثر څنګه سپیدار ماڼۍ کندهار عیدګاه د حامد کرزي کور او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلې. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي، بلکې 1400 شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلېږي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وو، یعنې سیار وو او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سنوشه تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسيونو زیاتره اختریس پیغامونه په سیاسي خبرداري او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځین مولای وت الله اخون په خپلو بلګانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وت الله نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بی له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري د خلکو زمون سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی. دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خواسه خو معاف یاست. د دې باده به تسته موږ پیغور له هم نه خدام.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ترورزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړی ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کیږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیو پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز هم جنبش هم رقم مثل که چیو پیس آل میشه فکر آلم تحسیس جنبش از این کتا هم خوبتر مردم ملت خواتا را باسیت میکنه اتر فکر را کنه کسی این چی داره؟ اینجا سیست یک آجا شما سیار من کنه سیگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو ال اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شلونکو لخوا خپل ځایم ته اشاره بدل شوې ویلي، د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي، بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولسه ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است، بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود، همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی، یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و آله ملاقات کنند، در آن واحد ابراهیم دیده میدانست. و همین دعوا خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتند، اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشستن، از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل دارن.
پختریز پیغامونه که در بخوانه ولسمشتر نوحمد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر دیر نرمو و تقریبا مخاطبینی ولسونو. د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه، د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میشت سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي. د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي وو، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او زایمی خو د حزب اسلامي د مشر کور ته المانځه لپاره دغه د ګوند په لګام ورټول شو. دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زایم د المانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلق آزادی رادیو ته دا ویلی دی چې د کابل جمعتون کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکا خصو په مخه چندي امبولې شو، خو څو پونه شول چې د ټولو شبیو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسولان وایي د مهال سره د ټولو هیواد په کچه 14 خزینه بندیان دي. دوی نه ویلي چې کومې اسانتیاوي ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی دی چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوي دغو خزو بندیانو ته برابرې دي. بلکه د جمهوریت پر مهال چې د اختریزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هېواده 2000 واړه مجرمین خوشي کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1406 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1406 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي، په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکر دی غسره چې څوک ذهنی تکلیف ورکی، روحي شکنجه ورکی.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او زبرغدي تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي وي.
خدا محل ورسره
په مختلفو جرمونو کې
څلويخ
بهرانيان هم
بندیان دي. په تعداد 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او روس علاقه چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللي او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندیږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللي او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه جده چمتو ده او تر هغه چمتو شوی د ترسو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شول، لاغې څخه وروسته به د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پریکړه کیږي.
بل خو د خبرې اعلانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډي. دغه بنسټ په یو اعلان کې د طالبانو له حکومت ته غوښتي داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره لدی امانه د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګول او چې د طالبانو لخوا کاریدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انستاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوې دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادي خلاف عمل دی. ملي رادیو ټلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده، او یوازې هغه څه پکې خبريږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي رادیو ټلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړي، پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصول ته په پام سره د بیان ازادي تضمین پاتې شي او د ملي رادیو ټلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاص کړي.
د مهال افغانستان کې ګرد د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهر د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونه او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت نا وخت نیول کېږي، او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللې تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ. خو ملګرو ملتونو یو بار بیا ټینګار کړ چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او کله لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک. د طالبانو د حکومت ویان ز ګولام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی. ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو او په دې هیواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په دسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په دیالس موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې د دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د ای سي سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4 چنده زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 4000 او 300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
چې تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ژغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و او خیریه ادارې وي هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوال ته وخت ورکړل شي او داسې عجل پریکړه ونیسي افغان کډوال هم دا غږ کوي. نو زموږ د یونیسیار پر کونس
او په داسې حال کې چې څورځ وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بل لړۍ پیلي. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بې اسناد کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د حسیني خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری د روشان خبرداري ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناد کډوال په دغه هیواد کې کار وکړي نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخوا غانو خلکو د خپل او اختری زو منځونو د منځ د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړي دي. خو تر ټولو پام جلبون کې د چمن د پرلط د خلکو د منځ مراسمو چې اختری د پرلط په میدان کې ولمنځ د چمن پرلط چې شپږ میاشتې وشوې له پاکستان غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلط موترزان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لاره ګنډې او رېړې چلولي او شمېر یې د دوی په وینا څلوېښت زره ناولي. خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو دا ځلې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا دوه میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي وو شپېته زره کسان لمانځه ته ورټول وو. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل شول او افغانستان کې هم کندهار هرات هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېری هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په اهمیت کې تېره شوه. د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شوی او ضایع شوی برقي وسایلو کچا له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وايي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارني کچا 2.3 میلیونه ټنه به خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچا 2.3% نور هم لوړه او 2.3 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړ شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډېر وزن ولري. خو که همدا ځای شوي وسایل په څلوېښت ټنیزو لاریو کې بار کړی شي 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډک شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هېوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کاسوف د ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه. مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځ اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي. خو د ناسا په وینا بله داسې پېښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ له غږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې. خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر وزره فوټ الوړ د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ. خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15.5 زره کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد د سوپر سونیک ټوپولوتو 1940 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزوي. XB1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده. تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسې کمرې لري، خو سلفی سره هایدروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او دنن ومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. اونۍ یو وخت مبختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره د ازادۍ راډیو له څپو او پاڼو سه چنواري سره ومه ورځ مه هېروئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422112411415. شمیره بیا وایم 00422112411415.
ساعت 7 صبح است